دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له دې پرته بل هیڅ لار نه و. بایدن چې پرونی په سپینه باندې کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبری کانفرنس کې څرګندونه کولې، هغه نیوکه ده چې پر د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوی وویل چې د خپل اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. بایدن ټینګار وکړو چې له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. د زیاته کړه چې د هغه څه په خاطر چې کړی دي بخښنه نه غواړي. متحده ایالاتونو د استازو مجلس دریو غړو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادۍ دوه غوښتنه کړي. د استازو د مجلس دوه دیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام میلنسکی او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکو غړي پیټر مایر د یو لیک په خبرولو سره د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو یو د پام وړ برخه آزاد کړي، څو د افغانانو ستونزې چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. د امریکا د استازو مجلس دې غړو ویلي دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وه، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت دا پیسې کنګل کړي. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د پوهنې، روغتیا او معیشت خوندیتوب په برخه کې د څه باندې 328 میلیونه یورو تازه مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام، د روغتیا نړیوال پروګرام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان لخوا په دغه هیواد کې ونګول شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه مالی مرستې به تر ډیره د افغانستان د خلکو د روغتیا، د کوچنیانو د خوارځواکۍ، د څښاک پاکو اوبو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې متمرکز وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته د بشری مرستو د لیږلو اعلان کړی. اردوغان چې پرون یې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 200 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاری په سلو کې 14 زیاته شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ اټکل کېږي چې په روان 2022 کال کې د افغان ښځو بیروزګاری 2% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 15,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کېږي چې د روان 2022 تر نیمایي پورې به 900,000 نور کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې له کاره منع شوي او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ناورینونه پراخه شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د د په باور روسیه خای پر اوکراین برید وکړي، خو د بایدن په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه دغه برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز څرګنده کړه چې که روسیه دغه برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي چې مسکو ته به ډېر ځاني، اقتصادي او سیاسي زیانونه واړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله کړکېچ رامنځته شوی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. په برلین کې د جرمني، بریتانیې او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په مسکو کې ولیدل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو، ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحه یې مسکو ته وړاندې کړې. رئیسی ویلي چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د ناورین په ګډون په نړیوالو مسایلو کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کړی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي په افغانستان کې د خصوصي سېکټر نه د ملاتړ پړه د طالبانو د حکومت د سرګندونو هرکلی کوي. خو وايي چې باید عملاً د زیربناو په برخه کې خصوصي سېکټر سره مرسته وشي. په مخړې د اکرام شنواری دی رپورټا.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکو په افغانستان کې د خصوصي سېکټر څخه د طالبانو د حکومت د ملاتړ پړه د چاړشمې ورځې په کانفرنس کې د دغه حکومت د یو شمېر مشرانو سرګندونو هرکلی کړی. خو ویل دي چې حکومت باید عملاً د خصوصي سېکټر د پرمختګ په مخ کې پراته خنډونه چې د برېښنا او ځمکه په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرستیال خانجان له کوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې خصوصي سېکټر په ځانګړي ډول د خامو موادو انتقال او ګاونډیو هیوادو سره د په برخه کې تشتر رقابت په وړاندې د حکومت مادي او منوي ملاتړ ته اړتیا لري.
امنیت به وجود آمده فساد از بین رفته.
خغلی الکوزی ویل امنیت راغلی دی، فساد له منځه تللی دی، خو بیا هم ستونزې شته. تر څو چې د دنیا سره په اړیکو کې ثبات رامنځته نشي، نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې تولید په برخه کې به هم ستونزې لري نشي. خانجان الکوزی ویل چې خصوصي سېکټر د زیربناو په برخه کې مرستې ته ډېر اړتیا لري او هم د قوانینو په اسانولو او مالیاتي ملاتړ ته اړتیا لري. هغه ویل چې د افغانستان په ګاونډي هیوادو، ایران، پاکستان او ازبکستان کې چې زیربنای هم جوړې دي، خصوصي سېکټر په ځانګړي ډول صنعتکارانو ته د مالی او د مافاولو په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابروي. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرستیال نړۍ سره د افغانستان اړیکو ټینګول او د نوي حکومت د رسمیت نه پیژندلو مسله هم یاد کړه. وی ویل چې د دغو مسلو د حل پرته به خصوصي سېکټر ته ګرانوي چې ښه پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو وزیر کارپوهان هم د خلکو د ژوند په ښه کولو کې د خصوصي سېکټر ونډه ډیره مهمه ګڼي او وی چې په افغانستان کې کورنی تولید زیاتیدو لپاره د داسې پالیسۍ جوړول چې وسره خصوصي سېکټر وهڅول شي یو خاو ګټور کار دی. خو د اقتصاد استاد محمد علي مشل وایي چې په دې شل چې کاري چاپیریال هم چمتو شوی وي،
چنانچه محیط آماده نه باشد.
خغلی مشل ویل که چیرې چاپیریال چمتو نیوي، د اسلامي امارت هر ډول پالیسی او پروګرام به لازم اغیزه ونه لري.
خواهد داشت.
د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دوم رسیالانو ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی اقتصادي کانفرنس ته ویل چې د حکومت په لړمحال اقتصادي پالیسۍ کې خصوصي سېکټر ځانګړی ځای لري او حکومت په یوازې په حقوقي چوکاټ کې د خصوصي سېکټر سره همکاري ولري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویل چې حکومت په د خصوصي سېکټر د ودې لپاره لازم سهولتونه هم برابر کړي.
د لیدلوري سره سم چې پر خصوصي سېکټر ولاړ اقتصاد رامنځته شي او د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د پانګوالو په ځانګړي توګه د کوچنیو او متوسط پانګه اچونه د ملاتړ لپاره لازم سہولتونه برابر کړو او د دوی د پانګونو لپاره د امن داد ورکړي.
په افغانستان کې د اگست په 15 وخت د طالبانو درسیدلو سره سم د امریکا حکومت د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې لامل یې د هیواد اقتصادي بوران سره مخ شو. تیر ورځ د طالبانو حکومت کابل کې د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره یو ورځنی کانفرنس جوړ کړو. په دې کانفرنس کې د کرهنې، قانونو او بانکونو د سېکټرونو په اړه د ګډونوالو ترمنځ نظریات تبادله شو. د سوداګرۍ او قانونو د سېکټر چارواکي وایي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پانګوالو پانګې اچونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې خونی مشر شیرباز کمینزاده د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان کوي چې اوس مال د قانون د سکتور د ریلیټي اندازه 3 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوې ده. هغه ویل چې په تیر رژیم کې د اندازه 150 میلیون افغانۍ ته رسیدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو حکومت چهارشنبه د لومړي ځل لپاره د افغانستان اقتصادي کانفرنس جوړ کړ چې د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سېکټر استازو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې ده. غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون ومنله چې افغانستان د بد اقتصادي حالت سره مخ دی او د دغه حالت لاملونه یې په طالبانو باندې بندیزونه او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل وبلل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخونوی اسلامي امارت د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړی دي. هغه نن چهارشنبه پارک کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د اوارولو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې په ځانګړي ډول پر اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې را مخې ته شي.
هغه اسلامي مملکتو سمدا خواهش دي چې دا چې مکه وی چې یو طرف ته مسترګې کوي چې کاغه په افغانستان پر رسمیت وپیژندې ټول دنیا به ګوته پورته کړي چې افغانستان یو لوی ملک آزاد ملک خور ملک دی. زمام ټول بعد یو جرأتمن قدم واخلي دا لوی خنډ چې د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډ دی.
نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول، خزو او جنو ته د کار او تعلیم حق ورکول او د اقلیتونو حقوق تضمینول د اساسي شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. خود مولا حسن اخون مرستیال عبدالسلام حنفی دی کانفرنس ته ویل حکومت به د بس پنه ورکوونکو د شرایطو په منلو د افغانستان د اقتصاد خپلواکي قربانی نکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر دیبرا لاینز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې دغه جوړ شوی کانفرنس ته ویل بشری مرستې اوږدمهاله حل لار نشي کېده او ټینګار وکړ د افغانستان اقتصادي بحران په اساسي ډول حل شي.
موشوس اندغه ترتیب روان کړی دی چې بیوسله او ناتوان خلک په منطقه کې مونږه کسان نمائندگان لرو چې هغه د غریبانان راته معرفي کوي او موږ هغه ته مړی ورته توضیح کوو او نور هم داسې نور مواد چې غذایی مواد چې دغه هم کومکونه جریان لري او کومکونه مترسول دي.
د اگست په 15مه په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پانګه کانګه کړی ده او د طالبانو لاسرسي ورته بند کړی ده چې لامل یې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت نورم ترنګلې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړیو چې د افغانستان خلک به د سخت جمی پر رسیدو سره د لوګي او قحطۍ سره لاسو گریوانی. دغه سازمان ویلیو چې چیرته د افغانانو سره مرسته ونشي د افغانستان 90% وګړي به له اوسنی اقتصادي وضعیت څخه ډیر اغیزمن شي.
وضعیت خو خیلی توصیر کرده به خاطر که پیش مردم ماش داشت، وظیفه داشت، وظیفه مردم از دستش رفت، تحولات آمد، این ماش مردم قطع شد، مردم به اینمی تقریبا اینمی فعلا 95% مردم به می نان شب روز احتیاج است. به مو خاطر ما پیش شغل سی بودجار چار بودجار در میکشیدیم، حال 1.5 بودجار ما نمیکشیم.
د کار نړیوال سازمان نن چهارشنبه هم په یو راپور کې ویلي چې په اگست میاشت کې وخت د طالبانو پر رسیدو سره څه باندې 500,000 افغانانو خپل دندې د لاسه ورکړې دي. یاد سازمان ویلي دي چې د بحران د افغانستان اقتصاد فلج کړي او د کار بازار یې تر سخت فشار لاندې راوسته ده.
چهار فامیل دیگه ولیسته اینه میال بخدا آقا اتبار که 10,000 پکره خانه مامده شوهر ما عملی است پودر میزنه اینه ما مسلمان ها کدام میده با ما بیار خواه نان مان میخورم اگه نگه کتش تکا کنیم گوش نخواه میکنم کل فامیل های ما غریب از ما به خی غریبه ترین هستم اینه میال زغال ندارم در خانه.
د طالبانو حکومت په داسې وخت کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندلو لپاره هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما خبر ورکړي چې کېدل شي په راوینی سوي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 40% نور هم ټیټه شي.
سپینی خبرې
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په پاکستان کې طالبانو په خوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف وایي طالبان د وی ملي غونډې درابللو په لټه کې دي چې د خپل نظام لپاره ملي مشروعیت ترلاسه کړي. او موکړی زموږ د همکار وحید فیضی د هغه سره د مرکې ده.
د افغانستان د وسنی وضعیت په اړه تاسو راضی یاست که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ما په نظر د افغانستان وسنی حالت چې سړی ګوري څو شان پکې ډېر مثبت دي. یو دا دی چې پنځه میاشتې په افغانستان کې وینه نه ده توی سوې او د چا کور پکې نه دی وران سوی، څوک پکې نه دی وژل سوی، ښځه پکې نه ده کونډه سوې او ماشوم پکې نه دی یتیم سوی. دا تر ټولو هغه مثبت اړخ دی. همدارنګه د افغانستان ارضي تمامیت تر یوه قیادت لاندې دی. په افغانستان کې ټوله کې یو حاکمیت موجود دی چې اوس هغه انرشي او یا هغه د قدرت جزري خوند شوي دي. دا دوه مثبت ټکي دي زما په نظر. البته اقتصادي حالت تر اوسه پورې په هغه شکل باندې لکه خلک چې غواړي هسې نه دی رغول سوی او اقتصادي حالت لپاره هم روان دي. یوازې د حکومت یا د افغانانو مسؤلیت نه بلکې نړیوال مسؤلیت هم جوړیږي چې دوی د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې او د افغانستان پر رغونه کې باید برخه واخلي. په مجموع کې سړی ویلی شي چې حالات ښه روان دي.
ضعیف صاحب، تاسو که څه هم مثبت اړخونو ته اشاره وکړه خو ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی دی، ویل دي چې په مشخصه توګه په څلورو ولایتونو کې طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی سرتیري له منځه وړي یا یې ترتم کړي دي. او لاوس هم ځینې راپورونه شته په سوشل میډیا کې به تاسو راپورونه وګوري چې ځینې کسان د کورونو څخه ایستل کیږي. په زابل کې تازه پیښه شوې ده چې د پولیسو یو مخکنی افسر وړل شوی او په توره شپه باندې له کورنه ستاسو ځواب څه دی؟
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم دا د یا قیادت یا مشرتابه یا طالبانو د مشرانو په اجازه باندې دا کار نه کیږي، بلکې هغوی کوشش کوي چې د دې شان ممانعت وکړي. او حتی په تکراری ډول باندې د امیر المؤمنین وینا چې بیا راغلی ده یا خپل قمندانانو او مسؤلینو ته په کندهار کې کړې ده، هغه دا ده چې د عیفي فرمان څخه باید سرغړونه ونه شي او هغه په مطلق ډول باندې په افغانستان کې د هغه څخه استفاده وشي. اما دا چې د افغانستان یو لوی تحول دی راغلی او ځینې داسې کسان هم شته چې په هغه وخت کې صحو او اشتباه کړې ده، ځینې شیان تر لاس وتلي دي. په انفرادي ډول باندې کله چې پیښ کیږي هغه زنده راتومه کیږي به، خو په هر صورت دا غویم باید مخنیوي وسی.
انځو میاشت کې د طالبانو حکومت ولې کې څه تغیرات راغلي ساس په نظر او تر څنګه طالبانو زیات کوشش وکړي چې نړیوال یا نړۍ و پیژني، تر اوسه پولیسي واس پر سمه ته نه دی پیژندلی او زیات هڅې وکړلې.
تر هغه ځای چې د طالبان په واس کې واغې وکړل یو افیل چې دوی ملل متحد هم وکړي او په امریکایانو باندې هم ځاګ وکړي، په نړیوالو باندې هم ځاګ وکړي. او په افغانستان کې د امنیت لپاره چې کوم حالت برابر شوی دی، اغم شوی دی، بهرنیو ډیپلوماټانو یا د انجوګانو د امنیت تضمین هم کړی دی. یعنی یو څه مسؤلیت طالبانو په خپل اندازه باندې ادا کړی دی. اما دا چې ټول نړۍ د امریکا سترګو ته ګوري چې امریکا کوم خاطر روانه ده، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا سره تفاهم یو مثبت نتیجه ته نه دی رسیدلې. همدا به سبب وي
تاسو ته مننه کوم چې تاسو په دې کې په جنل کې بل اخره
کچيري زما په خپل ان باندې کچيري د امریکا او طالبان د پردې شاته یا په ډیپلوماټیک ډول باندې یا د پردې شاته یو تفاهم ته ورسیږي، که امریکا یو قدم راوړاندې شي نور دنیا راوړاندې کیږي.
زه په تاسو فکر کوم چې طالبان د نړیوالو په غوښتنه باندې په اوسنی وضعیت کې بدلون راولي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي.
زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د غشتونو په اساس دې دا کار وکړي، اما د یو افغاني فرمول په اساس باندې کېدلې چې دا کار وکړي، ځکه که زه هم د یو واکمن په ځای باندې سم نو افغانستان به داسې جوړوم چې په افغانستان کې ټول افغانان ځان وویني، مستقبل پکې وویني، او حکومت ته ځان وبولي او دغه څخه دفاع وکړي، او هر څوک پکې محکوم او محروم پاتې نه شي. د دا فرمول په اساس باندې وايي طالبان خلکو ته حق ورکړي، داسې حکومت که په افغانستان کې راسي پایدار پاتې کېدلی شي.
راپورونه وایي چې طالبان په دې لګیا دي چې یو شورا راوبلي تر څو په داخلي مسایلو باندې خبرې وکړي. فکر کوي دا به د طالبانو د داخلي مشروعیت هڅوي که څنګه؟
مشورې ډېرې ورکول کېږي، دا چې د ښځو لپاره هم په اسلام کې چې کوم حدود د حقوق ټاکل شوي دي او کوم حقوق دوی ته تعین شوي دي، دا هغه لپاره هم دا مشوره ورکول کېږي چې دوی باید یو شورا راوغواړي، خاصتاً په هغه چې علما وي چې هغه مشروع حق د ښځو او مشروع حق د تعلیم هغه باید هغوی ته ورکول شي او هغه واضح شي په یو فتوا باندې دا کار وسي. همدارنګه یو ملي د ملي مشروعیت لپاره هم باید د خلکو یو شورا راوبلل شي چې د هغوی نظرونه هم واخیسته شي، رایې هم واخیسته شي، او یو ملي مشروعیت هم د افغانستان د اوسنۍ ادارې لپاره پیدا شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چاشنبه په کیف کې وو او د یوکرين د چارواکو سره لیدنې وکړي. اغلی بلینکن د یوکرين ولسمشر ته ډار ورکوه چې امریکا د یوکرين د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. په یوکرين باندې د روسیې د حمله په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو روسیه وايي د هیڅ ډول یرغل مقصد نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې وخت کې اوکرين او جرمني ته سفر کوي چې ټاکل شوی دا د راتلونکو جمعې په ورځ په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي. روسیه تر اوسه شاوخوا 3000 عسكر د اوکرين سرحد ته لیږلي دي او امریکایي چارواکو د سې شنبه په ورځ ویل چې ښایي روسیه په اوکرين د برید چمتووالی نیسي.
دو اوکرين سرحد نږدې تقریبا 3000 روسي عسكر میشتي او اوکرين له بساري ګواک سره مخامخ دي. ولسمشر بایدن لماز خوښتل چې د بیا د اوکرين د ځمکني بشپړتیا خپلواکي او تمامیت ساتلو لپاره خپل ژمنه تازه کړو.
په داسې حال کې چې په اوکرين د روسي د يرغل اندېښنه زیاته شوې ده، د بایدن حکومت چهارشنبه اعلان وکړ چې اوکرين ته د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي دفاعي تجهیزات او مرسته برابروي.
At the same time we've made very clear to
Bayani wakti mong Moscow ta pawazeh to ko weli di che kachere wo gwari do Ukraine prezid ikdamat wukri no la sakht jawab sara ba makhamakh shi.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي چهارشنبه ویل په دې سخت وخت کې چې روسي ځواکونه د اوکرين په سرحد کې پوځي تیاری نيسي، د اوکرين سره د امریکایي پوځي مرستې ډېرې مهمې دي.
د ملاتړنی وځ زمونږ د هغې ستراتیژیک پلان څرګندونه کوي چې اوکرين غواړي د ناتو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، بلکې زمونږ د پوځي ظرفیت او پوځي اکمالاتو لپاره هم مهم دي.
خو مسکو چهارشنبه ویل د اوکرين شاوخوا وضعیت ځکه کړکېچن شوی چې د ناتو د الوتکو پروازونه زیات شوي، پوځي مانورونه کوي او وسلې وړي.
د اوکرين د اندېښنې وړ وضعیت په رښتیا خطرناک دی. موږ وینو چې هلته وسلې ویل کېږي، موږ وینو چې هلته پوځي تمرینونه کېږي، موږ هلته د ناتو او لویدیځ هیوادونو هوایي ځواک وینو. دغه هر څه د اوکرين وضعیت خراب کړی دی او موږ د جرمني په شمول له خپلو سیالانو سره غواړو چې دا مسایل په پام کې ونیسي.
بلینکن به له پلازمېنې کیف نه برلین ته ولاړ شي او هلته به د جرمني، برتانوي او فرانسوي چارواکو سره خبرې وکړي چې د روسیې د هر ډول احتمالي برید په صورت کې څه اقدام وکړي. ټاکل شوی بلینکن به د جمعې په ورځ په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په دې نیت وګوري چې معلومه کړي آیا روسیه د اوکرين د لانجې له سولهییز حل ته لیواله ده که نه.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بی ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي.
د سایبریا د طبي زیرمونه روسیا چین ته طبي ګاز استوي. په مو کړی د دې رپورټ تفصیل ته چې زموږ همکار ورزنګ درته در اوروي.
د سایبریا د یخبندانو لسیمو څخه روسیه چین ته طبي ګاز استوي. د سایبریا څخه د ګازو دغه پایپ لاین د جوړولو کار په 2019 کال کې بشپړ شو. دغه پروژې هدف دا و چې د روسیې له لرې ختی څخه چین ته ګاز ولېږل شي.
د فاور اف سایبریا یو له هغو ګازونو څخه استفاده کوي چې د ګازو د هغو ساحې سره تړلې ده چې اروپایي مارکیټ ته هم ورڅخه ګاز صادرېدلې شي. نو پوښتنه دا نه ده چې همدا اوس د روسیې څخه ګاز چین ته ځي، بلکې دا د هغو ګازو ځای کېدل دي چې کېدای شي اروپا ته واستول شي.
او کېدای شي چې دا کار ډیر ژر تغییر وکړي. روسیا او بیجینګ یو بل موافقه ته نږدې شوې دي. د پاور اف سایبریا دوه پروژې چې ورسره به چین ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابر شي. دغه پایپ لاین به د منګولیا څخه تیر شي او بیجینګ ته نږدې به د چین هغو سیمو ته ورسول شي چې هلته د انرژي سخت ضرورت شته. او دغه پروژه به د روسیې په داخل کې چې د ګازو پایپ لاینونه هم سره وصل کړي، هغه پایپ لاین چې چین ته ځي هغه به اروپا ته د روسیې د ګازو د پایپ لاین سره وصل کاندي.
دغه به د ګاز پروم کمپنۍ ته چې په دنیا کې یو لوی صادرونکي ده د دې اختیار ورکړي چې هر مارکیټ ته چې وغواړي ګاز صادر کړي.
دا به روسیې ته د لوریج یا د فشار د راوستلو قوت ورکړي.
زه فکر کوم چې د روسیې هدف دغه دی چې د دې توان ولري چې ورڅخه پراتلونکي لسیزه کې د فشار د الی په توګه کار واخلي.
روسیې د اوکراین سرحد نږدې 3000 عسكر ځای پر ځای کړی دی او غربي هیوادونو روسیې د خبرداري ورکړی دی چې کچېری په اوکراین حمله وکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. او د چارو کارپان دا هم وایي داسې معلومیږي چې روسیه به د خپل ګاز لپاره د نویو مشتریانو د پیدا کولو هڅه وکړي. خو کارپوهان وایي چې د چین سره معامله به د روسیې لپاره آسان کار هم نه وي.
چین په دې شهرت لري چې له خپل سیاسي، اقتصادي او نظامی قوت او فشار څخه کار اخلي او ډیر د گزارې ملګری نه دی. په چین باندې دا تور هم دی چې ځان ته د سیمې یو طاقت وایي او روسیې ته د دومره مهم ملګری په سترګه نه ګوري.
دا ساوازی دی چې د پاور او سایبریا دوا پایپ لاین د کار پیلې دل به د ژمی د اولمپیک د لوبو په جریان کې چې راتلونکي میاشت په بیجینګ کې کیږي لاسلیک شي. خو تر اوسه پورې دغه خبرې تایید په رسمي توګه نه دی شوی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې له دې پرته بل هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغه نیوکو ته چې پر د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوی وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. متحده ایالاتونو د استازو مجلس دریو غړو په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادۍ دوه غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د پوهنې، روغتیا او معیشت خوندیتوب په برخه کې د څه باندې 328 میلیون یورو تازه مرستې ژمنه کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو اعلان کړی. اردوغان چې پرون یې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یو ریلګاډي کې به 100 خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاری په سلو کې شپاړه زیاته شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ اټکل کېږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاری 2% ته زیاته شي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی سره په مسکو کې ولی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.